په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې او بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې هم د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا له طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د کونړ چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه بیان کې وویل زلمی خلیل زاد پرون قطر او افغانستان ته په سفر روان شوی. په خبر کړي بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد به د افغانستان د کرکټ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیل زاد به په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره سلام مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستنو ته به وهڅوي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به یو هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 2 پاکستاني غړي وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي د جت الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتباع خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 شپېته ملکیان ووژل او نږدې 200 تنه نورې ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 123 کسان یې ټپیان کړل. له دې پېښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده اقدامات په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتلي. د کونړ لیوالي ویان عبدالغني مصمم پرون ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
دغه مرمۍ ولعمله خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ ولعمله 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. شلتن د ډیورنډ پر کرښه پرته د کونړ یوه غرنۍ ولسوالۍ ده. تر دې مخکې هم افغان چارواکو پاکستاني پوځیان پر شلتن او پر ډیورنډ کرښه پر پرتو نورو غرنیو ولسوالیو په ورته بریدونو تورن کړي، خو د پاکستان پوځ تر اوسه په رسمي توګه دا نه ده منلی چې ګوند د افغانستان پر خاوره د توپونو دزې کړې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالد ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره به پر دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اګست په پنځمه نوی ډلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دلته او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د کشمیر د کورواکۍ ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپل استعفا اعلان کړه. ترامپ د خبره د سیشن بي پر سپینه ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبر اعلان ته وکړه. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو راپور کې ویلي تمه ده ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوسټ وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په اتمه نیټه یو لیک وویل. نوموړی به د اکتوبر په درېیمه نیټه له دوه کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز یې ویانا کې دی چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دوه سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سیشن بې پرس دې سازمان د دو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینې په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلی وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکټیف وړانګو کچه کې لنډمهاله زیاتوالی راوست. په روسیه کې ټول دا ډول شپږ څارنې سټیشنونه فعالیت کوي چې په هوا کې د اټومي ذراتو د تشخیص او لټون دنده لري. د دې سټیشنونو څخه د څو سټیشنونو په کار کې زنده ویره زیاته کړې چې موسکو د دې چاودنې د کچې د پټولو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونه کې واورې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 13 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وی ویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو د سولیز هواري لپاره بیا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شوی چې د طالبانو له استازو سره بیا خبرې وکړي. د ګالوپ مؤسسې په یو نوي سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت یو تیاره تصویر ورکړل شوی او ویلي دي په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی، خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره دوی په خور په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې د افغانستان فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم د حکم عملي کړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice in these cases, and that means
په هلمند کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ حالت خلک اندېښمن کړي.
کوچه د خلکو پریس ولې لا هم ډیر سختيانه وي چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې بیا هم لاړل چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره وړو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مګر هغه کومې وعده چې بیا وکړلې هغه وعده نه سولې پر ځای.
تغراز افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم هېروي. ازادي رادیو اوري پټولا پنسان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په پنسان کې د امریکا د پاوز رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دایله اتل سکلونو ورسته لدې هواد د ځواکونو د استلو غوښتونکي د خو ترامپ چې پرونی لا یو شمیر خبرلارانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هیواد باید په افغانستان کې یو شمیر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای او بلاو زیات کړی چې تل باید په دې هیواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته اشاره وویل چې طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیات کړی چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا کېدای شي پر طالبانو باور وشي. ډونالډ ترامپ وویل له طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 13 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. له دې مخکې ترامپ ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. په عین حال کې د افغانستان کې د روانه 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوی بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلام مشورې وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل که چیرې امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، دې پړاو خبرو کې چې هغه نهم پړاو دی د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامې کې وویل زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازی به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی و، د تیرې جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیرې یک شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو د ده په وینا دقیق وخت یې نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوری زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څه هم ښاغلي شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول، د بین الافغاني خبرو پایل او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې له میاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پرله پسې خبرې کوي او اوس دواړو غاړو ویلي چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالی راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پمپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
و مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. زلمی خلیلزاد به دغه راز په دې سفر کې بیا هم کابل ته لاړ شي او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره به هم خبرې وکړي. دا د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد نهم دور خبرې دي. د لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به د امریکا سره یو هوکړه نهایي شي که نه وویل تمه کیږي، خو که چیرې د طالبانو غوښتنو ته امریکایي لوری ځواب ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام بیا ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې البته له نورو سره شریک کړئ، پوښتنه هم مطرح کولی شئ. دغه راز د افغان بي سیمه تاسو اتل شمېرې له لارې هم موږ غوښتي په دې اړه نظر راستولی شئ. د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو. د ګالف نړیوالې محسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دا محسه چې مرکز یې په واشنګټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هېواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوپ محسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډېر بدلونونه راغلي او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسله والې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کیدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هېواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کیدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوپ د خپلې سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوي او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره یې برخورد په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس د کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمېر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډېر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډېره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمېره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډېری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات وي په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالوب په افغانستان کې د خپل نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره لوړه شمېره ده او حقیقت نه لري. د ګالوب د نظر پوښتنې نتایج ښیي هغه سیمې چې طالبانو بیا نیولي او یا د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي د نظم او قانون د ټینګښت له پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د ګالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور، د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړی.
د ګالوب د نړیوال ماسې د وروستۍ سروې نتیجه مو او د نتیجې مهمې برخې مو واورېدې. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي چې په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دغه راز په دې هېواد کې نظم او قانون هم ویل شوي چې د جګړې قربان شوي او پر پولیسو د خلکو باور هم راکم شوی دی. لبلی خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکيني مشر کرام الدین کریم چې د خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی باید دغه حکم عملی شي. د دې سازمان سرپرست مدیر هیتر بار پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم ډیر ژر عملی شي. نوموړي تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت اقدامات کافي نه دي او دا چې تر اوسه کرام الدین کریم نه دی نیول شوی هغه د نه منلو وړ وباله. او د افغانستان له لوی څارنوالۍ هم وغوښتل چې له ټولو هغو کسانو سره چې جنسي زورونې ته زمینه برابره کړي تحقیق وکړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice.
هغه څه چې لوی څارنوالۍ باید سرته ورسوي دا دي چې دغه قضیه بهیر ګړندۍ کړي او په کرام الدین کریم حکم عملي کړي، هغه توقيف او محاکمه کړي. دا به د پرمختګ په معنا وي او هغه به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نورو کسانو چې په دغه قضیه کې ښکېل تحقیق او څېړنو لپاره هم زمینه رامنځته کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ دغه راز د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه هم وغوښتل چې په دې قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو د ګمارلو او غړیتوب څخه ډډه وکړي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر په ګډون د دې ادارې یو شمېر مسؤلین تورن شول چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي له هېواده بهر له جنسي پلوه ځورولې دي. د ټیم پخواني مدیر خالد پوپل ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه شواهد او اسناد افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. لوی څارنوالۍ د څېړنو په نتیجه کې کرام الدین کریم او د دې فدراسیون یو شمېر نور چارواکي له هېواده ممنوع الخروج اعلان کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون هم کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال په تړاو له فعالیتونو څخه منع کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې قضیه ته کافي رسیدګي کړې ده.
ما در حکومت افغانستان ما بالای نهادهای عدلی و قضایی خود کاملا باور داریم که اونا کار کردن روی این مسئله، روی این قضیه کارهای بیشتر صورت گرفته. خوب است که معلومات بیشتر راجع به پیشرفت کارشان از نهادهای عدلی و قضایی شما پاسخ دریافت کنید.
د افغانستان له لوی څارنوالۍ مو وغوښتل چې ولې تر اوسه پورې په کرام الدین کریم هغه صادر شوی حکم نه دی عمل شوی. وویل چې په دې برخه کې له مخکې لوی څارنوالۍ خپل کار کړی، د هغه د نیولو حکم یې صادر کړی، خو تر اوسه پورې پولیس نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. په هلمند کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو د کمپاینونو په ټپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي. د ولسمشری انتخابات په داسې حال کې ورستر بلی په داسې حال کې چې ورستر بلی نیټه ته ورنږدې کیږي. د هلمند ډیر مهم او د نفوس ډک سیمې ناامن دي او یا هم د طالبانو په ولکه کې دي. یو شمېر خلک په ټاکنو کې درغلی او مایوسه کړي او ولایت شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې دې مسلې ته چې د ولسمشری راتلونکو ټاکنو ته ولې کمپاین نه کیږي کتنه کړې ده.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یوه انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګېدلي دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یوه لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باوره کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
ګوتې د خلکو پرې اسولې لا هم ډېرې سختیانې وې. خلک د پټاوو څخه بېرېدل او تجارتونه کېږي څه کېږي څه کېږي. خلک په ډېرو سختو شرایطو کې بیا هم لاړله چې ولموږ خپل وطن ته مقصد یو داسې مشي راوړو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مګر هغه کومې وعدې چې بیا وکړلې هغه وعدې نه سولې پر ځای.
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي په ځینو کې که څه هم په ټاکنو کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوه شي چې کوم انتخاباتي ټیم غوره طرحې او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولاړ کمپاینیز بهیر ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي او یو لامل دا دی چې د هغه نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه ستفزر چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تېرو ولسمشرو ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ ناندریو نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي خلک نور هم پر ټاکنو بې باوره کېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلق سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
د حل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزنډیږي په دې خاطر ډیر بشي چې خلکو ته کارت ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته سټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمينه مسایده چې ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رائے استعمال کړي ورسته بیا هغه رائے په شفاف ډول اصلي تر ورسیږي چې ستاره رائے چې تا استعمال کړي زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول د پلانکې ستاسو رئیس جمهور سو پلانکې مو د پارلمان وکیل سو پلانکې مو د ولایتي شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسولین وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتې نور ته سترګې په لار دي. ممدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. نور محمد حقیار د هلمند له چانجیر څخه لیکي د سولې له نهم پړاو مذاکرات څخه باید عملی او څراوزي که ننو دا به هم یوه نمایشي پروسه وي. همدرد صدیق خیلی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي چې الله جلال شانهو دې وکړي چې دغه نهم پړاو خبري مثبتې امپایرې ولري. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي که دواړه لوري د سولې د خبرو د بریالیتوب هیل لري وربندې وکړي چې دوی پر یو بل اعتماد وکړی شي. دغه راز راز محمد ریاض لزرغون کلی څخه بیا لیکلی چې په هلمند کې غلاوی ډیر شوی دی، حکومت په اړه اقدام نه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بېسیمه ته سواتله شمېرې لارې مو راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ، موږ هم هرومرو درته لولو. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه اوازی اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازادي او اورېدونکو درته خپرو. پر دې سربیره بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به ډیر ژر پیل شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لازمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان په مسکو کې د واشنگټن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په مسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز په ویانا کې د چارواکو وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولولې، بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. مخلې ته چې د ازادي راډیو اونیزي خبرونه ته وار ورسیږي، ازادي او اورېدونکو ته د افغانستان په اړه بیا هم دوه راپورونه لرو. ولما ورځ د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ کولی انکړې. ولبل خو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین بیا وایي د افغانستان د خپلواکۍ د جشن پروګرامونه د سپتمبر تر 20 نیټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دوام لري. تفصیل ناجیه صفی اورو.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې دننه هم دغه اقدام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دو اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مونږ ټول خوشاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول مونږ وو ته چکر ته بیرغ انجکو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو نندارې ته وړاندې شو.
دارنګه موږ د ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفورس پر سر باندې چې د تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کړي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکی مقامات، افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نوموړي وویل چې د دې لپاره ترکیه حکومت ته پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام ترسره شوی، خو مخکې تر دې داسې اوازې موجودې وې چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال قونسل عبدالصمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو د برج خلیفه ځینې سنډې هم د زمري په 28مه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوی و چې زرګونه کسانې نندارې ته ورغلي وه. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپټمبر د میاشتې تر 6مې نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې روان وي. انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې د دې هیواد په ملي بیرغ ښکلې کړې وه. چارواکي وایي د افغانستان له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او بهرنیو چارو وزارتونو سره په تفاهم کې دغه شرکت په وړیا توګه دا کار ترسره کړی. افغانستان دقیقا 100 کاله مخکې له انګلستان خپلواکي ترلاسه کړه. که څه هم په افغانستان کې د خپلواکۍ دغه جشن په کابل کې له یو برید وروسته وځنډید، خو عامو خلکو په بېلابېلو ولایتونو کې ولمانځه.
و مردل چې د افغانستان خپلواکۍ د سلمې کنیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. په انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه وړمه ورځ خپل اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ ښکلې کړې وه. د افغانستان خپلواکۍ میلې او جشنونه بیا هم د افغانستان دننه او د افغانستان بهر د افغانانو لخوا دوام لري. د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلونو ویلي له هیواد بهر به د سپتمبر تر 6مې پورې د خپلواکۍ جشنونه په مختلفو بڼو لمانځل کیږي. البته تر ډیره د سفارتونو لخوا هم دا ورځې لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي له څو میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو تنخواګانې له لوی اختر وړاندې ورکړي او که د چا معاش ورکړل شوی نه وي دغه وزارت ته ورشي. فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، خو وایي چې حقوق یې پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي ادعا کوي چې له څو میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امشب روز د وظیفه استیم، اما ای دولت د مقابل 13000 14000 که به ما میته امور هم سمسایی به ما نمیته. مدت دو ماه سه ماهی که میشه ما
سرور نمیگی. دای په بدخشان کې دنده ترسره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي، خو دولت یې پر وخت تنخواه نه ورکوي. د دې عمل له دندې زړه سوړ شوی دی.
درې میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه ده اخیستې. د څوارلسو کسانو سرپرستی راغلې ده. کله چې معاش نه وي نو څرنګه ژوند پر مخ
یوسم؟
د ملي اردو یو شمیر نور سرتیری هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کوم رسمي ام مور درې څلور میاشتې وظیفه وکړم، موږ ته په یوه میاشت خپل معاش نه راکوي. دلته چې راسوي ماشونه نه دي حواله سوي.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زمانو محمد آغا ده د کابل تعلیمی پوزی مرکز نه د سرطان وسط میاشتې تنخواګانې مې نه دي اخیستي. باور وکړئ چې دوه میاشتې د کور کرایه را باندې پاتې ده او د دکاندار هم پوره وړی یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه یې له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړونده مسؤلینو ته ورشي.
تمامی منصوبین اردوی ملی پرداخته شده، از هیچ کس باقی نمانده و
و کسایی که شکایت دارن ممکن تعدادشون کینه مونده و
دی وی لوی اختر وړاندې د ملي اردو ټول منصبینو تماشونه ورکړل شوی او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولای شي خپل ستونزه له موږ سره په رسمي ډول شریک کړي.
نه یوازې دا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزه پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې خی د جګړې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو ته آن په کافی اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومني خدای دې کوچی جوړ روغ اوسې. دوستانو بیا هم ورزو تاسو د دې ونی راغلو پیغامونو ته چې موږ ته مو پیغام ستون کې دسکا کې پریښې دي. نو دا ونی غواړم چې تاسو پیغامونو لا تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې موږ د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ورسیږي. نو دا ونی د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو، نو غواړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم، غواړم دا یادونه وکړم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو ته هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زو د لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه ده تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په وتل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول، همداسې له حکومت نه دی جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت پوښتنه وکړي. بس وروره دوی د نوي د طالب نه هم دغسې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي. یو دم دې پښتانه نه پرېږدي، راستان دې غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دې وغږېږي، دلته دې کابل مشرانو سره دې وغږېږي، خپل اشرف غني سره دې وغږېږي. دغه غمو دې مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاطر د کاپیسان تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاز به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوز چاروه کنه. زمان در ایله در چه زمان در حق ورونه چه پپیخور که در خل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی، نظر تر زر در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي. د هر افغان حق ده چې خپله دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرد وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دې مجوز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان زورې، ولې تورې تمبو زندانو ته اچې؟ نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زره خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربلیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، مجھے دادا بوری پبند کی کوچانی موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکری د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکری ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بند کړې او بله لاره دولتي چارواکو بند کړې ده. نو د خاکری ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، نشم صلاح خبرې کوم. ګډمنټ زموږ په کلي کې ولسوالۍ کې بېخي د 15 میاشتې کېږي دا واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبر چې توجه د خدای دې وکړي دا واکسین دا خو درېلا شي په نور لاګو کې ماشومانو ګرځن تېښ چې موږ راوړو موږ هم خوشمې کېږي خوشمې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د آزادۍ راتو کارکونکو ته